السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام سروې هم په ژوندۍ بڼه لرو. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو. زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. نن په پاکستان کې د محرم د لسمې ماتمی جلوسونه رایستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په هندي کشمیر کې د ګرځبندیز ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور هرکلی کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې مذاکرات پای ته رسیدلي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په څلورو واړو صوبو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د محرم د لسمې ماتمی جلوسونه رایستل شوي دي. پر دې مهال د امنیت ساتلو لپاره په زیاتره لوی ښارونو کې موبایل ټلیفونونه بند دي او د موټرسایکل پر غبرګې سورلۍ هم بندیز لګول شوی دی. په پېښور، بنو، پاړچنار، کوهاټ او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د محرم په مناسبت امنیت سخت کړ شوی دی. د کوهاټ د پولیس ویان فضل نیم وایي په ښار کې د درو امامباړو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
شهر کې دفعه 144 سم نافذه شوې دي. ساغي تر لاره پاغي باندې اصلي نمایش باندې د موټر سایکل په ډبل سواری، وال چاکینګ، لاوډ سپیکر، تیز आवाज استعمال او شرنګیز نارو باندې هم پابندي لګولې شوې دي. د سکیورټي تنظیماتو کې موږ سره چې دین او اف سی هم مساخلي.
بلخوا د اسلام آباد پولیس په وینا د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره پر پولیس سربیره رینجرز، اف سی، سپیشل برانچ، ټریفیک پولیس او د بم شندولو ځواک 2200 کارکونکي خپل دنده ترسره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د مشر د هغه بیان هرکلی کړی دی چې پکې په کشمیر کې د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښودل شوې ده. عمران خان لیکلی دی د ملګرو ملتونو لخوا هند ته په کشمیر کې د تیرو شپږو اونیو راهیسې د ګرځبندیز لرې کولو د غوښتنې هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بیشلټ تېر ورځ په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په خپله وینا کې وویل د کشمیر په اړه فیصله باید د دغه سیمې د ولس په خوښه وسي.
I am deeply concerned about the impact of recent
زه د انټرنیټ پر شبکو او سولېزو غونډو د محدودیتونو او د سیمېزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون د کشمیریانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند حکومت او روسي اقداماتو اغیز ته ډیر اندېښنه لرم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی او تمه ده چې د کشمیر پر مسله به خبرې کوي. اخو د امریکا ولسمشر ویلی د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا کمه شوې ده. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا موجود ده، خو د نوموړي په خبره د تیرو دوه اونیو په پرتله په دې کې لږ کموالی راغلی دی. ټرمپ پر دې مهال وویل چې که هند او پاکستان وغواړي نو دوی ورسره مرسته کول ته چمتو دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی له دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او دواړه هیوادونه د ده په وړاندیز خبر دي. ټرمپ پر دې مهال د مداخلت یا مزګرتوب ټکی ونه کاراوه او یوازې د مرستې وړاندیز وکړ. خو نوموړي تر دې وړاندې هم د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره د مزګرتوب وړاندیز کړی وو. هند دا وړاندیز مخکې رد کړی او ویلی وه چې دا د هند او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه موضوع ده. هند د اګست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي یا وایي چې دا کورنۍ معامله ده. د امریکا ولسمشر وایي له طالبان سره د سولې مذاکرات ختم شوي دي. ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه دوه ورځې وروسته پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه چې کله یې پر ټویټر په امریکا کې د افغان حکومت او د طالبان له مشرانو سره د پټو خبرو کولو د انکار اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا وویل دغه پریکړې په کابل کې د موټر بمې برید درسته کړې چې پکې دولس ملکي کسان او یو امریکایي پوځي وژل شوی وو. نوموړي زیاته کړه طالبان فکر کوي چې خلک به وژني چې په خبرو کې ځان ته یو څه غوره موقف ترلاسه کړي. ټرمپ وویل دوی کار نس کولای او دوی دا کار له ده سره نس کولای او زیاته کړه چې په تیرو څلور ورځو کې طالبان ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د طالبانو هغه مشران چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې تر میاشت پورې له امریکا سره ښکېل وه، کیمپ ډیوډ ته د اوربلول پلان د ده او د دغه د ختمولو پریکړه هم د ده وه. اخو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان پر درې میاشتنۍ راپور بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جنرال سیکریټري ځانګړی استازي تادامي چی یاماموتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنۍ راپور کې د افغانستان وضعیت ته کتل شوی او د دې هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخابات پر وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم په اشاره ویل شوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله شاید ډېر افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. شمالی کوریا په سمندر کې دوه میزایل له هغه څو ساعته وروسته داغلی دي چې د اټومي پروګرام په اړه امریکا سره د روان میاشتې په پای کې د خبرو بیا پیلولو وړاندیز وکړ. د جنوبي کوریا پوځ وایي دغه میزایل د پیانګ یانګ ښار ته نږدې د شمالي کوریا له جنوبي پیوګن سوبې څخه داغل شوی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو لومړی مرستیال چوسن هوی تېر ورځ په یو بیان کې ویلي که واشنگټن د مذاکراتو میز ته له یو نوي سوچ سره رانسي د دواړو هیوادونو ترمنځ معاملې ختمېدای شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس او رویټرز د نوموړي لخوا ویلي واشنگټن د نوی او داسې د منلو وړ وړاندیزونه راوړي چې شمالي کوریا قانع کړي. اخوا بیا د امریکا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا دا اعلان په زړه پورې دی. د ټرمپ انتظامي یو لوړ چارواکي ویلي دوی د شمالي کوریا د میزایلو د داغلو په اړه معلومات لري. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د تیر جون میاشتې پر دیرشمه نیټه په دې سلاسي و چې دوی به د تیرې فبروري له ناکامې غونډې وروسته درېدلې خبرې بیا پیلوي. او په پاکستان څخه هم د لوبو د خبر پر لور راګرځوم. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي کوي. د لوبو د افغانستان په کوربتوب د گاونډي هیوا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن ماښام پر شپږنیم بجو ترسره کیږي. د افغانستان سپتمبر پر پنځمه خپل لومړنی لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطر لوبغاړو پر افغانستان شپږ ګولونه ووهل خو مقابل لور یو ګول هم ونه کړ. ټاکل شوی دی د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال سیالیو کې د قطر په ګربتوب ترسره کیږي او په دې کې به ټول د آسیا څخه 40 آسیایي ټیمونه سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاد پام د موسم د حالو د کنسی نه نخون په لور راګرځوم چې سره ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیت په محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25، بنو کې 9 او 20، ژوب کې 10 او 19 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د محرم چلوسن لپاره امنیتی تدابیر نیول شوی دي.
لا سورځ کې مکمل ډېر خپل مشت تنظیم یې فراهم کړل او سرا سیکیورټي ډېر خپل تنظیمات دي.
د کوکی خیل قبیله خلک د بنیادی سہولتونو لپاره له حکومت غوښتنه کوي.
دا قوم کوکو خیل په 18000 کې چې کوم د 1840 اندراج په خپل وخت سره وشو. ابکا یا خال چې کوم اندراج پاتې شوی دی اوس هم د حکومت طرفه هیڅ مرسته دوه سره نه شوې.
د مومندو په بند کارکوونکي مزدوران وایي ګرانی سیاته شوې ده او تنخواه ورته کمه ورکول کیږي.
بل په دې جګی کې چې ناشتي خامخا به کاله ته سبزی راوړي څه به راوړي نو هغه 500 روپۍ باندې به هغه غریب څه وکړي. د زر 1200 نه خو چې ډېری کمه چې باغې خو څه گزاره نه کوي.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ور ورسود خبرونه لومړی رپورٹ طرف ته. نن د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په سلورو واړو صوبو او دغه سي د هوا تر انتظام لاندې کشمیر په لوی وړو خارونو کې د محرم لسمې ماتمی جلسونه راوستل کیږي او د امنیت ساتلو لپاره د چرواکو په خبره سخت امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دي. موبایل ټلیفونونه په ځینو سیمو کې بند دي او د موټر سایکل په غبرګو سورلو هم بندیز لګول شوی دی. په بنو کې د لسم محرم مرکزی ماتمی جلوس سهار 10 بجې د امام بارګاه حسینیانا راوتل دی او دا به تر ماښام پورې واپس کیږي. د لړکې هم امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د لسم محرم الحرام مرکزی ماتمی جلوس خوندی ساتلو لپاره ذیلی انتظامیه د سیکیورټی سخت انتظامات کړي او د جلوس مرکزی لاره ته تلونکې وړې لارې د نه هم محرم نه په خاردار تارونو بند کړل شوی او یولس اتیا پولیس سرتیری په دغه لاره ودرول شوي دي. د بنو ډی ایس پی هډ کوارټر عقیق خان مشال ریډیو ته وویل تمه کړي چې لسم محرم ورځ به په خیر تیره شي.
بنو سیټی کې فل فلیج سیکورٹی انتظامات بی ڈی شوی دے بم ڈسپوزل چیک شوی دے اسٹریٹس کے دی اکی پولیس تعینات اسٹریٹ پلگنگ اور روف ٹاپ نے پولیس تعینات اور دیکھیے منگ سرا نور ایجنسیز ہم دی اور مانیٹرنگ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم مطمئن یو
بنو کے داخل تشی مشران دا انتظامیہ لا انتظامات مطمئن دی
ڈاکٹر نروز علی کربلائی سربراہ اہل کشی ضلع بنو انتظامیہ ډیر شکریہ ادا کئی چی اغی مردا دا محرم لا سورجے کے مکمل ډیر خلے مشتا انتظامیہ فراہم کړل او سرا او سرا سیکیورٹی ډیر خلے انتظامات تی
نن دا لسم محرم الحرام په موقع د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې دا ماتمی جلوسونو خوندی ساتلو لپاره په زیاتره خارونو کې موبایل سرویس هم تړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بن.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د اگست په 15مه د جموں او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ چې له هغې راهیسې په دغه سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. میشل بجلت د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې له نوې ډیلي یې غوښتي چې په سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي. هغې زیاته کړه، زه د انټرنیټ پر شبکو او سوله ییزو غونډو د محدودیتونو او د سیمه ییزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون د کشمیریانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند حکومت وروستیو اقداماتو اغېز ته ډېره اندېښنه لرم. هند د نارامیو د مخنیوي لپاره د اګست له 15مې په کشمیر کې پوځي حضور پراخ کړی دی. نوې ډیلي له دې سیمې د کورواکۍ ځانګړی موقف بیرته اخیستی او له محدود فعالیت پرته په ټوله کې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټي شبکو فعالیت بند دی. میرمن بجلت وویل له دواړو هیوادونو هند او پاکستان څخه یې غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې حقونه خوندي او د هغوی درناوی او ساتنه کېږي. بجلت وویل په تېره بیا له هند وغوښتل چې ځپونکي اقدامات کم او ګزبندیز لرې کړي چې سیمه کې وضعیت بیرته آرام سي او هم دا مسله یقیني کړي چې اوسیدونکي لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري او هم توقیف شوي کسان له خپلو حقونو برخمن سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر دغه راز وویل دا ډیره مهمه ده چې په ټولو هغو پروسو کې چې د کشمیر پر راتلونکي اغیز لرلی سي له اوسیدونکو سره سلا مشوره وسي او په هرې مهمې پرېکړې کې ورته برخه ورکړل سي. میرمن بجلت دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې هندي چارواکو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یکشنبې په ورځ امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړل چې له بندیزونو سره سره د شیعه مسلمانانو لخوا د ترسره کېدونکو مذهبي مراسمو مخنیوی وکړ. کشمیر په 1947 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته د یوې نهحل سوې ستونزې په توګه پاتې ده.
اسوسییټیډ پریس اجانس لیکي له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو تر منسوخېدو وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته فرصت په لاس ورغلی چې د هیواد راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې په وخت وکړي. اوریدونکو، په دې اړه به هم درته ځینې رپورټونه په راتلونکو نورو خپرونو کې لرو، خو ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په داسې حال کې چې له تېرې اګست میاشت راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر ترنګلتیا نور هم سیوا شوې، امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې ستمبر میاشت په عمومه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، د سیمې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په دې موضوع د هارون باچا د رپورټ اورو.
د تیرې اگست میاشت له پنځمې نیټې راهیسې چې هند د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړی، د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. پاکستان وایي هند د کشمیري مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو هند بیا وایي کشمیر یې داخلي مسله ده او چاته پکې د څه ویلو حق نه ورکوي. دې موضوع نه یوازې دا چې د دواړو ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ کېدلو په اړه اندېښنې پیدا کړي، بلکې ترمنځ یې تجارت هم تر بل هر وخت زیات متاثره شوی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر اوومه په دې ویلو چې طالبان په افغانستان کې له حملو لاس نه اخلي، له هغوی سره د سولې خبرې لغوه کړې. دې مسلې هم د سیمې د امن او اقتصاد د خوالي په اړه د عامو خلکو په تیره د کاروباریانو هیلې ټکړای کړې. افغان تجارت پوه خان جان علی کوزی وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر موضوع ګرمه شوې او امریکا هم د سولې له خبرو په شا شوې، د سیمې تجاران اندېښمن دي چې کاروبارونه به په ټپه ودرېږي.
یو طرف د هند او د پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي د کشمیر په مسله باندې او سات په سات جنگ ته نږدې کېدو حالت، او بل دغه چې د طالبانو سره خبرې ونښتلې او بېرته د جنگ شعار ورکړ، ډېر زیات بد حالت اوس هم روانو. خو بیا هم موږ دې امید ته ناستو چې سوله راشي نو بیا به خلاص شي. اوس چې د سولې خبرې مجهولې شولې او د سوال په مخامخ شي، تشویش شته دی چې وضع د اقتصاد خراب حالت ته لاړ شي.
الکوزی زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د واګا پر بندر او همداراز تورخم پر دروازه د افغان تجارانو د مالونو د لیګ درا لیګ لپاره اسانتیاوې پیدا کړې، خو ویرشته چې د سیمې نوې ترنګلې حالت دغه پرمختګ له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له افغانستان سره تجارت وده عمومي، د سپتمبر پر درېمه د تورخم دروازه په ازمایښتي ډول د څلوري ساعتونو لپاره خلاصه کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان، افغانستان او هند تجارت د کال لږ تر لږه 40 ارب ډالر ته رسیدلی شي، خو هله چې په افغانستان کې سوله راشي او اسلام آباد او دلی د کشمیر مسلې ته یو حل ولټوي.
د منطقې کې چې 9 بلین ډالر عام حالاتو کې تجارت کې جنبداسي ویل شي چې دا یو جرم دی. تقریبا د 150 ارب ډالر نه زیات د هند او د پاکستان او افغانستان په مرکه تجارت وکړ دی. پاکستان خپل لیکا هند ته ورکی چې به په دې تجارت کې افغانستان دا افغانستان او د هند په مرکه د تجارت 10 بلین ډالر کې دی شي. د پاکستان د هند سره او د پاکستان د افغانستان سره تقریبا 10 بلین ډالر تجارت کې دی شي. د دې لپاره د کشمیر دا مسله او افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې دنه د ترهګرۍ کې کم تور لګي دا درې مسلې حل شي نو دا کې دی شي.
د هوتی په خبره پاکستان پرته له دې چې له هند د درملو او واکسینو واردولو اجازه ورکړي، له هغه هیواد سره ټولې تجارتي اړیکې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان او افغانستان تجارت هم دا مهال 1 ارب ډالر کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سلی د راجګل سیمینا به کورشیوی د کوکی خیلو قبیلی کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې بسیمه کې د برتا په بیړنې توګه د تعلیم او سیاحت ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه برابر کړي. په دې لړ کې دوی یو درې دیرش کسیزه جرګه هم جوړه کړې ده چې له سیمې د قومي سملې د غړي اقبال افریدی په مشرۍ به له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د خیبر قبایلی دلی د کوکی خیلو قبیله وایي چې د 13 کالونو د کډوالۍ ژوند تیروي، خو حکومت ورته نه د کډوالو رسمي حیثیت ورکوي، نه ورسره مرسته کوي او نه یې خپلو سیمو ته واپس کوي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د کوکی خیلو د عبدال خیلو یو مشر حاجی خیسته جان وویل،
موږ دا خبره کړی یو چې موږ کورونه مران دي، په ټیمه ټیم مران دي، موږ اکلې کورونه جوړ شي، موږ عمل ته وسېدو قابل شي. دا خبره خو حکومت غواړي. دا قوم کو کوشل 18000 خاندان دا د کور شوی 18000 کې چې دم د 1840 اته کو اندراج په خپل وخت سره وشو په 2012 کې ابکا یا خال چې په اندراج پوت شوی و سم حکومت طرفه اچ ان دوت اس مرسته د سره نو شوی چې خپل خپل وان سره نه وتل چې خپل کورونه جوړ کړ چې په ساتو بشيږي.
د یاد جرګي یو مشر طاهر خان کو کې خیل وای چې د دوی په سیمو کې دا محل د جون 13 لپاره هیڅ بنیادی سہولتونه نشته. د دې په خبره تر دا محل د دوی سیمو ته 9000 کسان پر اداکارانه توګه تللی دي، خو هغه هم د سختو ستونزو سره مخ دي.
موږ ته کوم چې د زندګۍ بنیادی ضرورت دی، نه هسپتال شته دی، زموږ بل چې هغه دی د سر د پټونې ځای کورونه چې هغه کمپلیټ خراب شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او هغه د سر اوس ضرورت دی. وسره کوم روډونه دي لارې ګو دي، مطلب هغه کمپلیټ ختم شوي دي. نو مطلب هغې په باره کښې مونږ چې کوم مینې اقبال صاحب سره هغه ملاقات وکړو، نو هغه مونږ ته یقین دهني راکړه چې مونږ به مخکې هم ځو چې کوم وفاقي سیفان وزیر چې کوم دی شریا رافیدي سره هغه سره به ټیم ډول ته به ځو.
د خیبر قبایلي دلی نه د پاکستان تحریک انصاف منتخب شوی د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی وایي چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، گورنر او نورو اړونده چارواکو نه د مرستو غوښتنه کړې ده، خو صوبایي حکومت یې غوښتنې د پامه غورځولې دي. نو ځکه اوس د کوکیخیلو جرګه به اسلام آباد ته بوزي.
خو موږ له په صوبه کښې چا ته امرا نه کړو، دا زه د حکومت د یو ذمهوار سړي په حیث باندې ویم. نو موږ خو وزیر اعلی سره څو څو پیرې رابطې وشوې چې تاسو د خلکو له ټایم ورکوئ. زموږ یو جرګه ده د متاثرینو، نو موږ به تقریبا د وزیر اعلی سره 250 رابطې شوې وي. په 250 رابطه کښې موږ له یو رابطه هم چې یو هغه موږ له سیګنل میلاو نه شو چې یاره تاسو راشي دا خلک راولی یا موږ درځو. گورنر سره په درجنو رابطې وشوې خو موږ له ټایم میلاو نه شو. هغې اوس بوزو موږ مرکز له چې په مرکز کښې موږ د درنو مشرانو سره، د وزیر اعظم او د وزیر دفاع او د نورو انټیریر منسټر سره کښېنو چې د دوی دا مسله حل.
خو بلخوا په خیبر قبایلي ضلعه کښې د ضم شوو قبایلي ضلعو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې کوارډینیټر ضیاء الله وایي چې د کوکیخیلو سیمه کښې د ماینونو او بارودي موادو د پاکولو کار روان دی، نو ځکه د دې کډوالو ستنول ممکن نه دي.
چې کوم ایریا کښې آپریشن وشي که نه، دا مینسونه او شیینه وي بږي که نه مختلف ځایونو کښې، د هغې وجې نه رور مې هغه چلو دي انشاءالله هغه ارګ والا خپله کلیرنس کوي هغه ځای کلیر کړي چا څنګه کلیر شي دا به ځي کافي ایریا شوې ده بس انشاءالله نږدې ده پوه شولې بل کوم ټایم یې مونږ ته نه اره کړی چې اګزیکټ ډیټ یې ته وښیو.
اقبال اپریدی مشال لیډیو ته وویل چې په دې اړه یې د کوکی خیلو د تور دیره، شیرخیلو، عمر خیلو او علي خیلو تر څنګ د ابدال خیلو د مشرانو جرګه جوړه کړې چې په سیمه کښې به د بیا بادکارۍ او حکومت سره د خبرو اترو چارې پر مخ وړي.
د روانې میاشتې په 15 نیټه پېښور هایکورټ په صوبه کې د نوو انتخاباتي قوانینو په بنیاد د بلدیاتي ټاکنو نه کولو پر ضد امر وکړ. په دغو نوو قوانینو کې ضلعي حکومت ختم کړل شوی دی. د اورېدنې پر مهال عدالت ته ویل شوي چې یوازې پېښور ضلعه په 500 تحصیلونو ویشل شوي، خو دا کار په نورو ضلعو کې نه دی ترسره شوي چې اوس به ډېر وخت اخلي، نو ځکه د راتلونکي بلدیاتي انتخابات د زړو قوانینو تر لاندې وشي. په دې موضوع د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې د پېښور هایکورټ د ټاکنو د قوانینو د عملي کولو په اړه حکم امتناعي جاري کړي، نو ځکه د کمیشن لپاره ممکنه نه ده چې په عیني موده کې ټاکنې ترسره کړي.
بکن کی دیشی خود اکل انحصار کی عدالت کدی فیصلہ باندھے ہوں گے کہ چردا وی پر زور باندھے نو بیا ہو امکان دی سیزر تزر ہوشی او کنو با پندری باندھے نو لازم خبر دیر پارا بڑی لیمیٹیشن کھول اور لیمیٹیشن نو خل پراسیس کرن لگا آگے بنا خل ٹائم لگی نو داغا امکان دی سیزر دلی ایک شی.
دا پیخور زلی پخوانی ناظم ارباب عاصم نمی او پختل چی پہ انتخابی قوانینو کی صوبائی حکومت کم ہگا بدون نہ کڑی دی چی پہ ہائی کورٹ کے پر اعتراض شوی دے
بدی کی چی دے ہے سو کسان عدالت تری دی او عدالت سٹے ور کڑے دے پہ الیکشن مانی کنا چی کم نوے نظام دے پدی بنے الیکشن مکو فل حال نو الیکشن سٹاپ شوی سرور میں سی دی پلتے امینمنٹ شوی دا دے چی دا زلے کم پیر دے کنا تا ختم شوی دے اس روان وقت دے تحصیل او ویلیج کونسل دی کنا وزی کم درخواست گزار او غدا درخواست وکڑے او چی زلے ٹیر مختم ہوئی او نگا چی دے الیکشن نزلہ ساتھ باغے بانے والا کور چی دے حکم امتناہی یا سٹے آرڈر کری دے کنا.
په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو موده د اګست د میاشتې په 28مه ختمه شوې وه. دا مهال د مقامی حکومتونو مشري د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. نړیواله تحقیقاتی اداره پروجیکټ سنډیکیټ وایي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د لیک لوست یا خواندګۍ شرح له 60% نه زیاته شوې نه ده. په دې لړ کې خیبر پښتونخوا، بلوچستان د ټولو صوبو نه شاته دي، خو د یادو صوبو حکومتونه وایي د تعلیم د ودې لپاره په بېلابېلو منصوبو یې کار پیل کړی دی. تفصیل د منور شانه اورو.
نړیوالا سیړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ وایي چې په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د لیک لوست شرحې ډیر لږ پرمختګ کړی. دا راز د حکومت د 2013 کال اقتصادي رپورټ کې ویل شوی چې د لیک لوست شرح بیا د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لا نوره کمه، یعنی خواوشا 55% ده. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی او د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم او په خاصه توګه د جنکو تعلیم یې د حکومت په لومړنیو ترجیحاتو کې شامل دي.
او زمونږ دي زیات تر بجټ چې کوم دی ایجوکیشن ته دی، او د هغه د وجه نه زمونږ ایجوکیشن ډېر ښه طرف ته روان دی. فیمیل ایجوکیشن دپاره زمونږ په بجټ کې دي بیا 70% او د میل ایجوکیشن دپاره 30% بجټ خدای شوی دی. هغه وجه دا دی چې تاسو ته معلومات دي چې زمونږ خلک داسې دي چې هغه فیمیل ایجوکیشن ته زیاته توجه نه ده ورکړې په ماضي کې.
د پروجیکټ سینډیکیټ د رپورټ تر مخه په تیره لسیزه کې په پاکستان کې د لیک لوست شرح د 55 نه تر 60% په منځ کې پاتې شوی چې پکې د جنکو لا نوره کمه، یعنی 50% ده. یاد اداره د دې وجوهات په ژمنتیا، منصوبه بندۍ او وسایلو کې کمی ښایي. خو د بلوچستان حکومت د تعلیم سلاکار محمد خان لهړی مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم د پرمختګ لپاره یې له مخکینیو حکومتونو زیات بجټ مختص کړی دی. دی وایي
موجوده ابھی یہاں پہ تقریباً 156 کے قریب
د وزیر اعلی په مشرۍ مخ په هغه سیمو کې 155 سکولونو جوړو چې پکې لوړاندې سکولونه نه وو. په سلګونو نور سکولونو ته له پرایمری نه میډل او له میډل نه های ته ترقی ورکولو منصوبې روانې دي. د تعلیم د پرمختګ لپاره خوښه 50 ارب روپۍ مختص شوی او په دې به په سکولونو کې بنیادی سہولتونه برابرول کیږي. نو د دې اقداماتو په نتیجه کې د لیک لوست شرحه تر ډیره حده ښه شوی او موږ ته ملرو چې په راتلونکو کلونو کې به په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ په وړاندې مشکلات ډیر کم شي.
بلخوا د تعلیمي چارو پوه او فعال عمر اورکزی وای که په سکولونو کې په مورنۍ ژبه زده کړې پیل شي نو ورسره د لیک لوست شرح ډیره ښه کېدلی شي.
په ډېر علاقو کې ماشوم د دیو جن سکول ته نږدې چې هغه ته دا پته نه لګي چې زه سکول کې څه وایم، یعنی هغه خپل مادری زبان کې تعلیم هغه ته نه حاصل کیږي، هغه وجن هم هغه سکول زیات تر سکول پرېږدي. نو دا ټول داسې وجوهات دي چې پاکستان کې په کار ده چې کوم زمونږ پالیسی میکرز دي یا کوم زمونږ واکمن دي هغه په دې باندې سوچ وکړي یو پالیسی مونږ جوړ کړو. خو امپلیمنټیشن سټیج ته په کې تاسو ریسورسز هم پکار دي، پیسې هم پکار ده، تاسو مطلب هغه امپلیمنٹ کولو لپاره خلکو ویلنگنس هم پکار ده.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد زیاتوي چې په دې صوبه کې شاملو شو قبایلي ضلعو کې د لیک لوست شرح لا نوره کمه ده، خو د ودې لپاره یې حکومت ځانګړي ګامونه په پام کې نیولي دي.
د مومندو د پنډیالې او نورو سیمو هغه مزدوران چې په نوې جوړیدونکي بند مومند ډیم باندې کار کوي غوښتنه کوي د حکومت نه چې دغې میاشتنی معاش د 15,000 روپو نه زیات کړل شي. دی وایي چې مخکې ورته حکومت ویلي وو چې دروازې په حساب سره به ورته 1,000 روپۍ ورکوي، خو اوس ورته یوازې 1,500 روپۍ ورکوي. بلخوا د کمی اسمبلی غړي ساجد مومند ویلي دي چې دا ستونزه به ورله هواره کړي. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې اورو.
د مومندو خلک وای چې په نوې جوړیدونکو محمد ډیم کې مزدورانو ته د میاشتې 15,000 روپۍ تنخوا ورکول کیږي، ولې نه خورته د غرمې ډوډۍ او نه ورته چای ورکیږي. دوی غوښتنه کوي چې ورته اوور ټایم یا خپل مقرر وخت نه په اضافه کار کولو اضافه روپۍ هم ورکړي شي. مومند ډیم د پنډالې او د پړانګار په ځمکو کې جوړیږي او د پنډالې یو ملک دلاور خان وای
دوی مونږ ته ویلي چې راستاسو به 1,000 روپۍ ورځي د لیبر دی اړې به، دوی اوس وایي چې 15,000 روپۍ میاش په استاسو. نو په دې باندې زمونږ خل په دې خبره باندې خپه دي.
ګلاب جان د ویزو اوسیدونکو دی، هغه وایي چې خپل بچي او نور ځوانان زیات خوشاله چې مومند ډیم کې به اوس هغوی مزدوري وکړي او له بهر خارون نه کلیو ته راغلي، ولې دلته هم ورته تنخواه ډېره کمه ملاویږي. نو په کار ده حکومتي غړي د دې مزدورانو غم وکړي چې ورسره زیاتې ونه شي.
په دغه باندې خو دغه والا ټاټکي والا هم دېړي نه کوي. په 500 پنجاب کې چې کم ناس کم دېړي نو هغه 200 روپۍ دېړي ده. بل په دې جګی کې چې ناستي خامخا به کاله ته سبزی راوړي څه به راوړي نو هغه 500 روپۍ باندې به هغه غریب شي وکړي. د 1,200 خو چې دېړي کمه شي په هغه خو څه ګزاره نه کېږي.
او انور شاه نمید بر محمد یو سپینګیری وای باید دغه معاش زیات کړی شي.
او په 500 روپۍ سم نه کیږي مهنګایي ده، مطلب 500 خو معمولی کورم سبزی لګي د ورځې. زمونږ دا خواسته حکومت ته مهرباني دی چې کمی وادي مونږ سره کړي دا د خپل وادي سر ته ورسي.
او له دې وروسته مې د خامې سملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې اوور ټایم او د صحت ستونزې هوارول د مزدورانو حق دی، ولی څو ورځې پسې د وابډې د چارواکو سره په محمدو کې یو ناستې کیږي، نو ور سره به دغه مسلې خامخا په بحث کې راولي.
موږ اوس د دغې خبره مو کوشش را دي لپاره د امبولانس وغیره انتظامات مې د امداد چې خورټین کیږي په کار کې دغې ته موعظه ملاوي. او اني هو زه دا ویم چې انشاءالله پورې دې نیکسټ ویک کې موږ کوم ورډ چې سره میټینګ کیږي خیر سره هغه کې به ټول ایشوز موږ راپورته کوو.
محمد ډیم د جوړونه وړاندې د وابډې چارواکو حکومتي غړو لخوا ویل شوی چې په دې کې به مزدوران د سیمې د خلکو نه اخستل کیږي، ولی دوی ته به یو شمېر نور سهولتونه ورکول کیږي. نو همدا وجه ده چې خلک وای حکومت د خپل وادو سره سم د هغوی سره چلند وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 4:30 بجې کېدونکې د احمد شاه تمین ملن خبرونه وورو، خو د لنډ خبرونو وروسته به درته زموږ همکارا ملیحا امیرزاده سروې خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
نن په پاکستان کې د محرم د وبخسي نن د خبر په شمول د پاکستان په څلور واړه سبو د ګډ بلتستان او پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې د محرم الحرام د لسیم ماتم مجلسونه راځل شوی دي. پر دې مهال د امنیت ساتلو لپاره په زیاتره لوی شهرونو کې موبایل ټلیفونونه بند او د موټرسایکل پر غبرګ سپرلی هم بندیز لګول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د مشر د هغه بیان هرکلی کړی چې پکې په کشمیر کې د بشري حقونو پر سرغړونه اندېښنه ښودل شوې ده. عمران خان لیکلي د ملګرو ملتونو لخوا هند ته په کشمیر کې د تیرو شپږونیو راهیس د ګډبندیز لری کولو د غوښتنې هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ویل د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا کمه شوې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا موجوده ده، خو د نوموړي په خبره د تیرو دوو اونیو په پرتله په دې کې لږ کموالی راغلی دی. ټرمپ پر دې مهال وویل چې که هند او پاکستان وغواړي نو دوی ورسره مرستې کولو ته چمتو دي. د امریکا ولسمشر وایي له طالبان سره د سولې مذاکرات ختم شوي دي. ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه دوه ورځې وروسته پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه چې کله یې پر ټویټر په امریکا کې د افغان حکومت او د طالبانو له مشرانو سره د پټ خبرو کولو د انکار اعلان وکړ. او شمالي کوریا په سمندر کې دوه میزایل له هغه څو ساعته وروسته داغلي دي چې د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره د روان میاشت په پای کې د خبرو بیا پیلولو وړاندیز وکړ. د جنوبي کوریا پوځ وایي دغه میزایل د پیانګیانګ ښار ته نږدې د شمالي کوریا له جنوبي پیونګن سوبې څخه داخل شوي.
السلام علیکم او سړی مشه په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په پروگرام کې له بلجیم نه عارفه عمر لور میلمنه ده. عارفه یو لیکواله ده. د عارفه سلور کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي. د دې ترڅنګ عارفه شعرونه هم لیکي. هغه د بی بی سی په تعلیمي پروژه کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د یوې ادارې لخوا د افغانستان د مختلفو سیمه ایزو محلي راډیوګانو د مرستو په پروګرام کې هم له دغو ریډیوګانو سره کار کړی دی. د دغو ریډیوګانو لپاره عارفه نړیوال ناولونه ژباړلې دي او راډیو یې کړی دی. عارفه د لومړیتوب سایت بنسټ ایښودونکې ده. دغه پاڼې په پښتو ژبه کې د علمي او مسلکي لیکنو د خپرولو ځانګړی کار پر مخ وړلو. نن په پروګرام کې عارفه عمر لور سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. په لږ سات کې له میلمنې سره نیغ په نیغه خبرې پیلو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش سلور سو پینزه.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے. تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. مون سره عارفه عمر لور میلمنه ده په پروګرام کې. دا غوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم. زما سلامونه دي تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته ورسیږي.
ډیره مننه عارفه خوره. مونږ ډیر خوشاله یو چې نن تاسو مونږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه تاسو ښه صحت مخه دي؟
سلامت سي. ډیر زیاته مننه. زه هم خوشاله یم چې له مشال ریډیو سره نن خبرې لرم او د مشال ریډیو خواږه اوریدونکي زما غوري.
مننه. بس مونږ کوشش کړی دی چې دا نیم ساعت خو ښه خبرې وکړو، ستاسو په اړه خبرې وکړو، ستاسو د کار او د تجربو په اوله خبرې وکړو. عارفې خورې، اول خو به زه د هرې میلمنې نه اولنی تپوس زما دی چې خپل تعارف کې راته وایي د افغانستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او بیا ستاسو د زده کړو په اړه لږ راته وایي.
زه په افغانستان کې زه د لغمان ولایت یم، خو پیدا شوی په ننګرهار کې یم، خو زه افغان یم. ماته مهمه ده چې افغان یم. اولادونه مې چې دي لوګریان دي، نو پرفیکټ افغان شوم. او ما زده کړې په کابل کې د کابل پوهنتون انجینری فاکولټه کې د الکتروميکانیک برخه کې کړې دي، خو په دې برخه کې ما هیڅ کار نه دی کړی.
ها، ولې کار نه دی کړی؟ لکه دومره ګران سبق تاسو لوستلو او په فاکولټه کې تعلیم حاصل کو چې آسان کار نه دی، نو ولې تاسو موقعه ملاوه نشوه او څه وجه وه؟
فکر کوم یو لته دا و چې زما ډیر زیات علاقه د ادبي او د سوشل د ټولنیز کورونو سره وه. کیدای شي دا لته نو ما په کابل کې کله چې ما په کابل کې ژوند کوه، د بی بی سي رادیو یو تعلیمي پروژه په نوم د ریچ، ما د هغې پروژې سره کار کوه د پروډیوسر او لیکوال په حیث باندې.
صحیح صحیح. نو دا ستاسو اولنی کارو چې تاسو د ادبي میدان سره او د فن او د دې شوبې سره تاسو وابسته شوي؟
نه، دا اولنی کار نه و. زه د ورکول څخه ادبي میدان سره تړلې وم، ځکه چې زه په خپله په یو روشنفکره کورنۍ کې، روڼ اندي کورنۍ کې پیدا شوی وم چې پلان مې له پښتو ادبیاتو سره او دري ادبیاتو سره ډېره زیاته مینه درلودله. نو هغه د وړکوالي نه ما له ادب سره مینه درلودله او ډېر وړکوالي څخه ما به لیکنې کولې.
ښه، او ستاسو طبیعت څنګه دی؟ لکه حساس طبیعت لري او که څنګه؟ ځکه وی چې شاعر او لیکوال ډیر حساس وي، نو دا حساسیت موجود کې واو کنه؟ او بیا ستاسو څه عوامل او څه حالات داسې و چې تاسو داسې دې طرف ته زیاته توجه ورکړه؟
یو څه خو تاسو فکر کوم چې زما ولې د ادبیات سره یا د پښتو ادبیاتو سره علاقه وه، یو علت یې هم زما خپله کورنۍ او زما پلار وو. پلار مې یو روڼ اندی انسان دی، د ژوند ته ډېر ورکي او بل د کتاب مینه وال دی. نو په کور کې مو زه ډېر کتابونه وو، په دري ژبه، په پښتو ژبه. پلار به مې چې کتابونه لوستل نو ما به هم ورسره پټ پټ لوستل ادبي کتابونه. هغه زما د عمر نه ډېر لوړ وه خو ما لوستل ورسره پټ پټ. او همداشان پلان مې هڅولم چې زه کتابونه ولولم، ډېر زیات یې هڅولم. کله چې به مثلا اختر وو، ما ته به د کالیو لپاره کالي به مې چې راوړل د اختر لپاره، نو د هغې تر څنګ به یو کتاب هم راته راوړ چې دا کتاب ولولم.
ډېر ښه، ډېر ښه.
دا به پلار ډېر ښه ډالۍ وه. او همدغه فکر کوم یو علت دا و. او بل زه د جنګ نسل یم، په جنګ کې کسان پیدا شوی نه یم. د جنګ نه به یو دوه درې کاله مخکې پیدا شوی یم، خو په جنګ کې مې وړکتوب تېر شوی دی. ډېر وړ ماشوموالی او په جنګ کې را لوی شوی یم. هغه خلک چې په جګړو کې لوی شوي دي، په جګړو کې ځوان شوي دي یا په هغو مو سره رسېدلي دي، هغوی معلومدار خبره ده چې هغوی د حساس خلک وي. دا ځکه چې هغوی دردونه لیدلي وي، هغوی ډېر زور لیدلي، که په شخصي ژوند کې ما زور نه وی لیدلی، ولې خپل په ټولنیز ژوند کې ما خپل د خلکو د زور څخه معلومدار خبر ده چې اغېزمنه کېږي انسان هر څوک چې وي. خو زه فکر کوم ډېر علت یې زما کورنۍ او په تېره بیا زما پلار و.
صحیح صحیح. الله دې ستاسو بابا له لوی عمر ژوند درکړي، او بیا تاسو چې څنګه ویل چې تاسو دوا کوئ ځکه چې څه تاسو یې نو د هغوی د وجې نه یې. بل ته پوس په دنه دا وکړم چې ستاسو په لیکنو کې څه ښکاره کېږي، زیاتره څه لیکنې کوئ، په څه موضوع باندې؟
قسم زه داسې نه شم ویلی چې زه په یو مشخصه موضوع باندې لیکنې کوم. زما څلور ناولونه چې چاپ شوي دي، لومړنی ناول ستومانه تېښته ده. ستومانه تېښته کتاب په ټولیز ډول د افغانستان د جنګ د جګړیز حالات په اړه دی. کېدای شي سره چې کوم کیسه لولي احساس ونه کړي چې دا د جنګ یوه کیسه ده، خو کله چې کیسه پای ته رسېږي پوهېږي چې دا د افغانستان د جګړې په اړه ده، چې افغانستان جګړې افغانانو ته کوم ستونزې را ولاړې کړلې. همداشان مثلا زما دوهم ناول د ښځو د ژوند په اړه دی، درېیم ناول مې هم د ښځو د ژوند په اړه دی، څلورم ناول مې بیا د هغو بدلونونو په اړه دی، د هغو تغییراتو په اړه دی کوم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو څرنګه زموږ په افغاني ټولنه کې ټولنیزې اړیکې پرې کړې.
کتابونه نو زه به درنه تپوس کوم، د بی بی سی تعلیمي پروژه کې چې تاسو کوم وخت کار کو، هغه وخت تاسو بیا دا کتابونه چاپ شوي او کنه؟ لکه قلم قلم را واغستو بیا که هغه پروژې باره کې لږ شانتي معلومات راکړي چې تاسو وس کول.
ډېر ښه. زما لومړنی کتاب ستومانه تېښته د بی بی سی سره له کار نه وړاندې چاپ شوې وه. دا کتاب تقریبا په 1909 کال کې، فکر کوم چې 2000 کال کې چاپ شو.
صحیح.
او نو هغه زما د کار نه وړاندې و. په راغلو وروسته د بی بی سی د کار په دوران کې زما دوه کتابه چاپ شول، او راغله د بی بی سی دغه د ریچ پروګرام چې و. دا د بی بی سی د ریچ پروګرام له افغان کلیوالو سره، افغانانو سره، هغوی چې په مهاجرت کې اوسېدل یا په دننه افغانستان کې اوسېدل، هغوی چې تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود، هغوی سره مرسته کوله چې څنګه په خپل ټولنیز ژوند کې، په خپل کورنۍ ژوند کې، او په خپل اقتصادي ژوند کې دوی په اسانه ډول اسانه لاره غوره کړي او په ښه ډول پرمختګ وکړي. همدا ډول دوی ماشومان سره کومک کول، هغوی چې مکتب ته لاسرسی نه درلود، کتابونو ته لاسرسی نه درلود، هغوی سره کومک کول چې دوی څنګه لوست وکړي، لوست شروع کړي، مثلا کتاب لوستل شروع کړي، څنګه حساب کړی شي، همداشان څنګه د نورو ماشومانو سره ښه اړیکې ولري. مونږ په دا ډول له کروندګرو سره هم مونږ مرسته کوله چې دوی کله چې دوی د کتاب افغانان ډېر کتاب یو خو لوستي خلک نه دي ټول، بل مثلا رسنی معلومات دوی ژر نه شي ترلاسه کولی، ځکه دا امکانات نشته، دلته هلته جنګ دی. نو ریچ پروګرام چې اوس هم شته دی، البته اوس له بی بی سي نه بیل شوی دی، له کروندګرو سره د دوی سره مرسته کوله چې څرنګه دوی له خپلو پټیو څخه، له خپلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي، او دوی کومې ستونزه لري د هغو ستونزو په اورولو کې ورسره کومک کوه.
سمه ده. او د دې تر څنګ تاسو یو ویب سایټ هم خلاص کړی دی، لومړیتوب سایټ په نوم باندې، نو هغه بیا تاسو کله پیل کو؟
لومړیتوب سایټ کله چې زه وروسته له 2014 کال نه د بلجیم ته ما راغلم، یعنی دلته مې ژوند شروع کړ، دلته په 2015 کال کې ما د لومړیتوب سایټ د خپل ژوند ملګري سره یو ځای پیل کړ.
صحیح ډېر ښه.
لومړیتوب سایټ یو ښوونیز مسلکي او پوهنیز سایټ و. زه فکر کوم چې هغه وخت کې په پښتو ژبه کې د داسې یو سایټ یو بشپړ کمی احساسېده، مکمل کمی احساسېده، چې هغه په مشخص ډول پوهنیز لیکنې یا ښوونیز لیکنې یا مسلکي لیکنې خپرې کی او همداشان هغه وخت کې زمونږ ډېرې ځوانان په سیاسي لیکنو باندې بوخت وو. هغوی ډېر زیات رش په سیاسي لیکنو وو، په جګړهییز لیکنو وو، تر ځکه چې دوی بدیل نه درلودې د سیاسي او جګړهییز لیکنو تر څنګ دوی بل بدیل نه درلودې چې هغه ولولې. او دغه سیاسي او جګړهییز لیکنې د دې سبب ګرځېدلې چې زموږ ځوانان یو خو په رواني ستونزو اخته کې، بل دوی په خپله جګړه مار وروزل شي.
صحیح. ستاسو چې لومړیتوب سایت اوس هم فعال دی او که څنګه؟
نه تو سوال نه دی، مونږ یو څه مشکلات درلودل دی سایت سره. لومړیتوب سایت غواړم یو څه اجازه ده چې زه د لومړیتوب سایت په اړه لږ معلومات ورکړم.
ضرور.
لومړیتوب سایت موږ لومړیتوب سایت لپاره ځانګړي پالیسي درلودله. موږ په ستاندارډ ډول په ډېر اکاډمیک ډول باندې لومړیتوب سایت پیل کړ. موږ د لومړیتوب سایت لپاره یو مکمل پالیسي جوړه کړله. لومړیتوب سایت کې په هیڅ ډول د چا په اړه منفی او مثبت خبره نه کېدله، یوازې علمي لیکنې پکې خپرېدلې. موږ هڅه کوله چې لومړی قدم کې موږ هڅه کوله چې موږ ځوانان په خپل مسلکي ژوند کې هغوی وروزو، هغوی پرمختګ وکړي. دوهم موږ هڅه کوله چې پښتانه ځوانان هغه کلر دي کاغه کبال دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، دا چې نه دوی ډاکټر وسي، انجینر وسي، دوی د راشي شعر ولیکي یا د ادبي لیکنې وکړي، دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي. یو به په پښتو ژبه کې علمي پانګه ډېره شي، دوهم دا چې دوی به په خپل مسلک کې وکولی شي چې ښه پرمختګ وکړي، ښه لاسته راوړنې ولري، او د دوی پوهه به په خپل مسلک دریم دا موږ چې په پښتو ژبه کې د علمي ژباړو پانګه ډېره خو اوس لومړیتوب په سایت کې موږ د هغوی په هغه کې زیرمتون کې، یعنی موږ تقریبا شپږ زره لا ډېرې علمي او پوهنیز لیکنې لرو چې ډېرې ژباړن دي او اصلي لیکنې هم دي د لیکوالو. موږ په دې ډول وکولی شول د لومړیتوب سایت په مټ موږ وکولی شو چې یو خو نه یوازې په لومړیتوب سایت کې بلکې نور سایټونه هم واستیږي چې دوی علمي لیکنو ته خاص ځای ورکړي، او نور او ځوانان واستیږي. هغه ډېرې ځوانان وو چې دوی کولی، دوی غوښتل چې علمي لیکنې وکړي. دوی ادبي لیکنې کولی شوې که نه شوې کولی، دوی علاقه درلوده چې علمي لیکنې وکړي، ولې د دوی وېره یې درلوده چې شاید لوستونکي ونه لري. لومړیتوب سایت دغه ځوانان وهڅول چې هم لیکنې وکړي او هم دوی ته په اثبات ورسول چې په پښتنو کې د علمي لیکنو مینوال ډېر دي، خو په شرط دی چې موږ ورته وکړو.
صحیح. نو څنګه ستاسو سره څومره کانټریبیوټرز راغلل، لکه څومره کسانو چې ښه رد عمل یې وښودلو، لکه چا بیا تاسو سره لیکنې کولې؟
تقریبا ځوان لیکوالانو چې دوی لیکنې کولې، چې اوس نام خدا همدغه لیکوالان چې دي په نورو پاڼو ویبپاڼو کې دوی لیکنې کوي، دوی لیکنې خپرېږي، او ښه نام خدای هم د ښه شهرت خاوندان شوي دي، هم د ښه محبوبیت خاوندان شوي دي، او هم په پښتو ژبه کې د علمي لیکنو د پانګې د لا لوړوالي او غني کولو لپاره دوی کار کوي.
ډېره ښه خبره ده. نو څه لکه هغه فعالیتونو ته تاسو هم دوام ورکړی دی او که څنګه؟
له بده مرغه موږ البته زما د ژوند ملګري ته درې کاله پورې، تر 2013 کاله پورې موږ دا سایټ وچلولو. حتی ما به ورته تقریبا د ورځې ځینې وخت 12-13 ساعته کار کوو.
صحیح.
له بده مرغه موږ د ځینو ستونزو سره مخ شولو. موږ لومړیتوب سایت په خپل شخصي لګښت چلوو، هغه څه چې به موږ نه اضافه کېدل د کور نه، هغه به موږ په لومړیتوب سایت باندې چلوو لګول. یو وخت په 2013 کال کې موږ د ځینو ستونزو سره مخ شوو چې موږ د سایبري حملو سره مخ شولو، لومړی د ایران لخوا. نو زموږ لیدونکي د ورځې په 2013 کال په پیل کې زموږ لیدونکي له 10,000 نه تر 14,000 نفر پورې رسېدل لومړیتوب سایت. نو موږ 10,000 نه تر 14,000 پورې لیدونکي درلودل، ولې زموږ سایت به دومره بوخت ساتل کېدل د ایران په ایران کې چې موږ په یو عین وخت کې موږ په 2,000-3,000 لیدونکي درلودل، چې موږ زموږ خاص د سایت د دې توان نه درلود چې دومره لیدونکي وساتلی شي.
صحیح.
نو سایت به جام شو، هیڅ ډول کار نه به موږ لیکنې پورته کولی شو، نه به چا سایت کتلی شوی.
صحیح.
موږ مثلا موږ چې څومره هاست لوړوو، ډېرې پیسې مو ورکولې،
هومره د لیدونکو رښت ډیر ده، البته دا غیر حقیقي لیدونکو و، رښتینی لیدونکو نه و. مثلا نیمه شپه به و، شپه به و، شپه به موږ وختل موږ زړه د ورځې خو لیدونکو دي، ولی دا شپه دوه بجې خو افغانانو ویده دي، په پېښور کې پښتانه ویده دي، پښتونخوا د پښتونخوا پښتانه ویده دي، نو مهاجر افغانان هم ویده دي. دې وخت کې هیڅوک نشته، خو کله چې موږ به سایت خلاص کړ چې لیکنې پورته کړو، نو په هغه وخت کې به هم تر دوه دوه نیم لکه نفره پورې هغه و لیدونکي و.
ښه، نو دغه مسله وه چې تاسو ورسره مخامخ شوې. ښه، عارفه خور، ستاسو خبره
اوبخې په دې
غواړم
ووایم چې دوی ورځې د ایران لخوا او د پاکستان لخوا هم دا حملې وروسته پیل شوې، او په افغانستان کې خپله هم دا حملې پیل شوې.
سمه ده، سمه ده. په دې باندې زه به تاسو نورې خبرې جاري ساتم. یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکوو، تاسو نه څه تپوس کول غواړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیها خور، مینه او سلامونه او مېلمنې ته. نه زه خان خوږمن یم پکتیکا.
ډېره مننه خوږمن نوره، ستړي مشې، درته وایو څه تپوس لرئ تاسو؟
تپوس خو دا تپوس لرم، نور تپوس نه کوم. څه ډول یې شاعري وکړه او څه ډول یې مخه کړه؟ ځکه زه خپل هم شاعر یم. هغه په تخما ته لګېږي. تاسو وویل چې څلور کتابونه یې چاپ شوي دي، زما پوښتنه دا ده چې دا څلور کتابو کې دې څه ډول شاعري کړې ده؟ ما څه شاعري زیاته کړې؟ مایري شاعري، او بلکې دې ته داسې یو غزل یا شعر یاد ما ته وړاندې کړي. کتابو ته یې ښه نه منایې چې خدا یو کتاب چې تاسو ما نه تېښته که نه، نو دغه دغه سرلزو مخالی کې تېښته خانه ده په کار، او نور تاسو ته شوق او ښه پروګرام.
ډېره مننه خوږمن نوره، ستاسو نظر ستاسو دی، مننه درنه کوو. کور مو ودان. او خوږمن نوره، اوس په تاسو راډیو اوري هم د دوی د کتابونو په هکله به درته خپله عارفه عمر لور وایي چې دغه کتابونه څه دي، او د شاعرۍ په اړه به هم درته ووایي.
زه به خوږمن صاحب ته سلامونه ووایم. خوږمن وروره، زه زما څلور وړه کتابه شعري کتابونه نه دي، دا څلور وړه کتابه چې دي دا ناولونه دي. شاعري مې وخت کړی ده، یو څلور پنځه شعري مې لیکلي دي، ډېر زیات نه دي. نو زه به نه پوهېږم چې دا هو دستي به زه کوشش وکړم چې تاته یو فقط یو برخه د یو شعر ووایم.
ضرور ارشاد.
یو فرد وایم، یو بیت وایم. لکندر کندر وطن، یو خیاب لیار بخپل کړم، شملدار شزلمی میموندن شي په دنیا کې.
ډیر ښه، ډیر ښه. خو بس بیا هم دوام ورکې چې دا چا چې تندې د شاعرۍ د اورېدو هغه هم ورسره پوره کیږي، او ستاسو چې خپله د ننه صلاحیت یا به هم ورسره پوره کیږي. د دې علاوه عارفې خورې، تاسو وی چې تاسو یو څو راډیوګانو سره هم کار کړی دی، او نړیوال ناولونه هغه تاسو ژباړلي دي، راډیوي کړي دي، که په هغې لږه رڼا واچوئ.
او ورس دغه چې ورس له بشیر دې او څخه اما د ام اس پی په نوم باندې یو دفتر هغه سره مقاش شو کړ، چې هغه نه یوازې دا چې نړیوال ناولونه او همداشان په خپل پښتو او دري ناولونه راډیوي کول، د دې تر څنګ په افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې هغوی به هغوی سره به مرسته کوله، تر څو چې هغوی وکولی شي ستاندارد پروګرامونه وړاندې کړي واورېدونکو ته. موږ سره ځینې لیکوالو چې هغوی هم ځینې نړیوال ناولونه ژباړل پښتو ته، هم به دوی لنډیز کول.
صحیح.
خو موږ به پخپله هم دغه ځینې ناولونه موږ به دا راډیوي باندې باندې ځینې ناولونه چې دوی مثلا زموږ لپاره موږ باید مجبور وي چې دا هم وژباړو، او یا پښتو کو یا دري کو، موږ به خپله هم دا کار کول. موږ به دغه ناولونه چې دوی لنډیز کړي وو دا به موږ په راډیوي باندې اړول.
صحیح.
دا به موږ په راډیوي باندې اړول، یعنی به موږ پرزنټران درلودل دغه ناولونو لپاره. دغه پروګرامونه موږ هغه سیمه ییز راډیوګانو ته لیږل کوم چې هغوی سره موږ مرسته کوله د پروګرامونو په جوړولو کې. چې ما پخپل د دریو راډیوګانو سره مرسته کوله، چې وا هم یوې په ننګرهار کې د اباسین راډیو، په پکتیکا کې د پکتیکا غږ راډیو، او په پلیخوندی کې د نرګس راډیو په نوم باندې. ما د دې سره مرسته کوله چې دوی وکولی شي په لوړه کچا تعلیمی پروگرامونه جوړ کړی.
سمه ده ډیر ښه. نو عارفې خورې تاسو د خپل مشکلاتو ذکر کو چې لومړی ټوب سایت کې تاسو لرل، نو سم فکر دې داسې څه طریقه تاسو سلار خپل نکړه یا څه معلومه نشو چې تاسو د دغو کارونو مخنیوي وکړل شي واپس خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی ټوب سایت اوس هم د ځینو ډېرو درنو دوستانو لخوا لږ لږ پرمخ ځي، ولې موږ غواړو پرته موږ دا هیله لرو چې هیله نه بلکې کلک هوډ لرو چې راتلونکي بې ته لومړی ټوب سایټ جوړ کړو، په پښو یې ودرو، له پخوا نه په ډېر ځواکمن حالت یې په پښو ودرو. نو تر اوسه مو ځکه دغه هوډ نه درلودی چې کوم لومړی خو موږ وخته چې دغه ستونزې چې دي دا یو څه د دې په منځ کې وټن زمانی وټن تی شي تر څو هغه خلک چې موږ ته ستونزې جوړوي هغوی هم لږ په آرام شي.
صحیح. جی تاسو خبره کوله کو دوام ورکې بیا زه یو پوښتنه کوم. جی
دوهم دا چې موږ هم ورته چې موږ لومړیتوب سایټ په خپل اقتصادي ځواک چلو، نو موږ هم ورته یو څه ولرو چې کچېرې په راتلونکي کې تاسو سره مخ کېږو موږ دغه ستونزو وړاندې مقابله وکړی شو
انشاءالله. خدای دې کې داسې. او تاسو په شروع کې ذکر کوو د خپل بابا چې تاسو له به په ډالې کې په تحفه کې یو کتاب درکو، نو د کتابونو د رجحان په اړه به تاسو کوم او تاسو کار هم دادې تاسو د لومړیتوب سایټ چې کولاو کړی دی او نور داسې کارونه دي تاسو وایې چې ځوان کول دي کتابونه زیات ولولي، نو پای باندې بس تاسو څه خبره وي بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی کو دا غی لنډ شان جواب راکړي.
سبب دی چې زموږ په خلکو کې دا خبره ده چې کتاب یو ښه ملګری دی. کتاب دا یو رښتینی خبره، کتاب یو ښه ملګری دی. کتاب په لوستنه انسان نه یوازې دا چې نوي معلومات ترلاسه کوي، د نور نړۍ سره د دې اړیکه ټینګیږي، بلکې د خپل په ټولنیز ژوند کې، د په خپل شخصي ژوند کې، د په خپل کاري ژوند کې مثبت تغیرات راځي او دی په غیر ارادي ډول هڅول کېږي تر څو چې وړاندې لاشي او د یو نوي او ښه راتلونکي په فکر کې شي. نو زه ځوانانو ته دا ځوانانو نه په تریبه پښتنو ځوانانو نه چې دوی په داسې سیمو کې اوسیږي چې هلته جګړه ده، هلته جنگ دی، هلته ډېر د ژوند ښه امکانات ډېر محدود دي، دوی کولی شي چې د کتاب لوستنې په مټ، د لوست په مټ نه یوازې خپله پوهه لوړه کړي، بلکې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی وکولی شي د دغه جګړه ییز حالت نه، د دغه ستونزو نه دوی راووځي. زه داسې فکر کوم چې د پښتنو لپاره یوازینۍ لار چې دوی به له جګړې نه راووځي، له دغه ستونزو نه راووځي، یوازینۍ لار پوهه ده او د پوهې ترلاسه کول دي.
صحیح. او هغه پوهه چې دا هغه څنګه حاصلېږي تاسو وایې چې
هغه به د کتاب په لوستنه حاصلېږي، هوایي نه راځي، زحمت باید انسان وباسي د پوهې ترلاسه کولو لپاره.
سمه ده. او جی په اخره کې لنډ شانت پیغام ستاسو لخوا ټولو اوریدونکو لپاره.
زه فکر کوم چې دا پیغام بیا هم خپل د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کړم. پښتانه چې دي زما لپاره دا مهم نه دی چې پښتون چیرې دی، ما لپاره پښتون پښتون دی، زما هډ دی، زما بازو دی، زما زړه دی. نو زه دوی ته وایم چې تاسو که غواړئ ستاسو کورنۍ، ستاسو قوم، ستاسو کلی، ستاسو کور، ستاسو خپله ښه راتلونکی ولري، نو د پوهې لمن مه پرېږدئ، د پوهې لمن ټینګه کړئ.
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښایسته پیغام عارف عمر لور، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیره مننه چې تاسو موږ لنن وخت راکو.
سلامت سي، ډیر زیات مننه تاسو نه چې مو وکړی شو چې تاسو د لاري د مشال رادیو خبرو زموږ سره هم ته خبرې وکړم، ډیر زیات مننه.
ډیر مننه کور مودان، تاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړم. اوریدونکو نن په سروې پروګرام کې مونږ له عارف عمر لور سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
ہاں کی اصل راست صدا تک دے